دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار ولایت د تیرې سه شنبه په خونړۍ حمله کې د افغان سوداګر او د پخواني ولسمشر حمید کرزي د تر زوی تر سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. د کندهار پیښې د څېړنې لپاره یو بل پلاوی کندهار ته رسېدلی او د افغانستان د 1996 مالي کال ملي بودیجه د ولسي جرګې لخوا تصویب شوه. د خبرونو تفصیل. د کندهار ولایت د تیرې سه شنبه په خونړۍ حمله کې د افغان سوداګر او پخواني ولسمشر حمید کرزي د تر زوی هاشم کرزي تر سختو ټپونو وروسته سا ورکړه. هاشم کرزي ته یوې نږدې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي نن دوشنبه سهار د هندوستان په روغتون کې سا ورکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي د هاشم خان کرزي په مړینې خواشني ښودلې او د نوموړي مړینه یې د هیواد خصوصي سکتور ته ستره ازایا بللې ده. د تیرې سه شنبه په ماښام د کندهار د والي په میلمستون کې د چاودنې له امله د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي او د 15 عرب ډیپلوماتانو په ګډون 11 تنه ووژل شول. په همدې حال کې د کندهار پیښې د څېړنې لپاره یو بل پلاوی دغه ولایت ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه پلاوی نن له حکومتي چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړې او د کندهار د وروستۍ پیښې په اړه څېړنه کوي. ولسمشر د کندهار د پیښې د هر اړخیزې څېړنې په هدف د خپل سلاکار محمد داود ګلزار په مشرۍ یو بل پلاوی کندهار ته لیږلی. ویل کېږي چې د دغه پلاوی په ترکیب کې د ګلزار تر څنګ د اجرایه ریاست، دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، لوی سرنولۍ او یو شمېر نور ارګانونو استازي هم شامل دي. تر دې وړاندې د پیښې د څېړلو لپاره د ملي امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت او عربي اماراتو پلاوی هم کندهار ته تللی و. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له افغان حکومت نه وغوښتل چې د و سلب اعتماد شو وزیرانو پر ځای نوي کاندید وزیران دغه جرګې ته معرفي کړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په دې اړه عمومي غونډې ته وویل:
جلالت مآب ولسمشر نه یو ځل بیا د ولسي جرګې په استازیتوب غواړم چې اساسي قانون ته درناوی د افغانستان خلکو ته درناوی دی او کومه استیضا چې د ولسي جرګې لخوا شوې د قانون په اساس وه او باید د کابینې نوي غړي موږ ته معرفي کړي.
دا په نسل کې ده چې ولسي جرګې نږدې دوه میاشتې مخکې د افغان کابینې 14 وزیران د 10% نه د کمې بودیجې مصرفولو له امله استیضا کړل چې وتنه یې سلب صلاحیت شول او پاتې نورې په خپلو دندو پاتې شول. افغان حکومت د وزیرانو د استیضا موضوع د اساسي قانون د 92 مادې له مخې د تفسیر لپاره سترې محکمې ته رجې کړې ده، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. او د افغانستان د 1996 مالی کال ملي بودیجه د ولسی جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شوه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1996 مالی کال ملي بودیجه 429 میلیارد افغانۍ ده چې 268 میلیارد عادي او پاتې 161 میلیارد یې پراختیا بودیجه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
د امریکا د اتلونکو ولسمشر مرسیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به له اوکراینه کلک ملاتړ کوي. بایدن نن اوکراین ته ورسېد. جو بایدن به د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتیکو اړیکو د 15 کلیزې د لمانځنې په مراسمو کې ګډون وکړي او له هغه هیواد د امریکا پر ملاتړ به ټینګار کوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال نن د اوکراین له ستر اعظم ولادیمیر رویسمن او جمهور رئیس پترو پروشینکو سره ګوري. سپینې ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا سفر د اوکراین له خپلواکۍ، ډیموکراتیکو پرمختګونو، ثبات او امنیت د امریکا پر ملاتړ ټینګار کوي. ټاکل شوی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 16 د خدمت لوړه وکړي او له دې امله د جو بایدن رسمي دنده په راتلونکو 4 ورځو کې پای ته رسیږي. د ترکیه دی بارلونکو الوتکې د سقوط لامل لرشتلجه دوه دیشتنه مل شوې دي الوتکې نن د قرغزستان پلازمینې بشکک ته نږدې راغورځېدلې ده په دې پېښه کې د هغه کلی زیات خلک مسوي چې د الوتکې سقوط پکې کړی او ویل کېږي چې ډېر خلک زخمیان هم دي د قرغزستان چارواکي وایي چې د ترکیه بوئنګ 727 کارګو الوتکې نن سهار وختې د ماناس نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې راغورځېدلې ده د قرغزستان د حکومت ویاند ویلي د الوتکې له هانګ کانګ ته استانبول پر لور پرواز کوي چې په یو ګرمېشت سیمه کې راوغورځېده او لښته لږه شل کورونه یې خراب کړي دي ویل سوي چې الوتکه په غبار او لړه کې رالوېدلې ده په سیمه کې د اور وژلو هڅې روانې دي او دا نه ده څرګنده چې د الوتکې څومره کارکوونکي درلودل خو مسافر یې نه درلودل د قرغزستان د صدراعظم مرستیال او د بیړنیو حالاتو وزیر د پیش سیمې ته تللي دي د چین دولتي ورسپانو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړې چې د تایوان په اړه څرګندونې یې لکړه کې ډکې دي او که د جمهور رئیس په توګه د کارتر پیل وروسته هم دا بیانونه جاري وساتي نو چین به له لاسونو دستکش ورته وباسي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې مخکې وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته په مرکه کې وویل چې د واشنګټن دا پالیسي چې چین یو واحد هیواد دی بحث ته وړاندې کېدلی شي چین تایوان چې له 1949 میلادي کال راهیسې خودمختار دی د خپلې خاورې دایمي برخه ګڼي د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د واحد چین منلو کړنلاره چې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شوې د چین او امریکا د اړیکو اساس جوړوي چینایي ورځپاڼې چاینا ډیلی چې په انګلیسي ژبه خبرونې کوي لیکلي کرشم سپینې ماڼۍ ته تر ورته وروسته هم داسې بیانونه جاري وساتي د چین او امریکا ترمنځ د اړیکو د خرابېدو امکان نشي ردېدلی او په هغه صورت کې به چین هم اړ وي چې لاس په کار سي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي شای پر روسیا د یو لړ بندیزونو د لری کولو وړاندیز وکړي د هغه په وینا په مقابل کې غوړه غنی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د معاملې پر اساس موافقه وسی چې د روسیې د اټومي وسلو لپراختیا لاس واخلي ډونالد ترامپ له برتانوي ورسپانی ټایمز او جرمنی ورسپانی بیلت سره په امریکا کې په ګډه مرکه کې چې پرون خبره سو ویلي غواړي د روسیې او امریکا د اټومي وسلو زیرمې ډېرې کمې کړي ډونالد ترامپ د ناټو تړون په اړه هم وویل
And I said a long time ago that NATO had problems.
دا وای ما ډیر مخکې هم ویلی و چې په ناتو کې ستونزې ستاسو لمړی دا چې دا یو منسوخ تړون دی ځکه ډیر کلونه مخکې جوړ شوی دوه هم دا چې غړي هیوادونه یې هغه پیسې چې باید وری کړی نه ورکوي ډونالد ترامپ ویل ناتو تړون له تروریزم سره په مبارزه کې هم چندان کار نه دی کړی او د سربیا په خوانی صدر اعظم وکیر می چیلان کړی چې د هیواد د جمهور ریاست لپاره به پټاکنو کې ګډون وکړي په سربیا کې د ولسمشری ټاکنې سشکال کېږي خو دقیقه نیټه اعلان ده ورته ټاکل سوی وکیر می چې 40 کلن دی او له 2000 تر 2012 میلادي کال د سربیا صدر اعظم هغه همدارز له 2012 تر 2014 میلادي کال د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی مشري کړی ده وکیر می چې د ملګرو ملتونو د پخواني عمومي منشي بانکی مون پر ځای هم کار کولو ته کاندید وو د سربیا ولسمشر تومسلاو نیکولیچ د خدمت مودې د پایت رسیدو په حال کې د ویلي چې شاید د بلې دورې لپاره کاندید سي خو تر اوسه یې په دیړه رسمي اعلان نه دی کړی
د ماسپشین 2 بجې او 8 دقیقې سوې السلام علیکم زه ملالی بشیریم او د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې د طاهر روشان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي ستاسو هرکلی کوم په د ازادي رادیو په دې خبرونه کې دغه راپورونه او پروګرامونه خبريږي ولسی جرګه د 1416 مالی کال بودیجه د رایو په اکثریت سره تصویب کړه
د ملي بودیجه مجموعه 328.3 میلیارد افغانۍ ده
د کندوز چارواکي وای په دې ولایت کې د سره سلیب کارکونکو له 28 ورځې کارکونکو له 28 ورځې وروسته راخوشي کړل سو
تباتات با دفتر ازو با مراد
سړی تختون کو غختل چې کارلوس د پیسو په بدل کې خوشی کړي خو هغوی پیسې تر لاسه نه کړي
د ننګرهار اوسیدونکو شکایت کوي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې درمل نسی تر لاسه کولای
کله زنانه یا ماشومان ورشي د ډاکټرانو او سره ډیر بچران کې وته یو ځای دي کې نه کې ورته سو بولې په فرسي ټولي
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم خبريږي د یو کلی زر ژغونه راډیوي ډرامې یو نوی برخه او نیمه نړۍ اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي له ازادي راډیو سره اوسئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د 1969 مالي کال ملي بودیجه له یو لړ بدلونونو وروسته په غوڅ اکثریت سره تصویب کړه. د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د 1969 مالي کال بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او 1.3 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب سوي بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. په دې اړه نور حال رحمت الله افغان راکوي.
بالاخره ولسی جرګې له زیاتو بحثونو وروسته د 1969 مالي کال بودیجه تصویب کړه. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د 1969 مالي کال بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او پاتې 1.3 میلیارد پراختیایي بودیجه ده.
د ملي بودیجې مجموعه 428.3 میلیارد افغانۍ ده. عادي بودیجې 288.2 میلیارد افغانۍ ده او پراختیایي بودیجه 1.001 میلیارد افغانۍ جوړوي. رای ته وړاندې کیږي. موافق شین او مخالف سور کارت له یو کارت پرته په غوڅ اکثریت سره تصویب شوه.
له دې وړاندې د 1969 مالي کال ملي بودیجې طرحه دوه ځله د یو شمیر نیمګړتیاوو او نامتوازنوالي له امله د ولسي جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون وایي چې د تیرې بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې 70 میلیونه ډالره زیاتوالی راغلی. د دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار چې د ملي بودیجې په اړه یې عمومي غونډې ته معلومات وړاندې کول وویل چې یا د بودیجه 28% له بهرنیو او 38% له کورنیو سرچینو څخه تمویلیږي.
زمونږ داخلي منابع چې دي د فیصدۍ په لحاظ باندې 38% دي او خارجي منابع چې دي دا زمونږ 28% دي.
خغلی یار زیاتوي چې د 1969 مالي کال ملي بودیجه 10 میلیارد افغانۍ کسر لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي له حکومت غواړي چې د تصویب شوې بودیجې په مصرف کې له زیات دقت او شفافیت څخه کار واخلي. د دغه جرګې غړي صادق زاده نیلي په دې اړه وویل:
په حکومت باندې غږ کوم، بودیجه چې تصویبیږي او تاسو ته راځي، هیله من یو چې په مصرف کې زیات دقت وشي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې د 1995 مالي کال د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله د کابینې وغړي سلب اعتماد کړل چې حکومت دغه موضوع د زیات وضاحت لپاره سترې محکمې ته لیږلې، خو سترې محکمې تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپد بولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د نړیوالو چارو ځینې څیړونکي او حقوقي کارپوهان وایي اړتیا ده چې د هلمند اوبو هغه معاهده اجرا سي چې د موسی شفیق لخوا لاسلیک سوې وه. دوی په دې باور دي چې څلور لسیزې وړاندې لاسلیک سوې دې معاهدې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په سر سل کلن جنجال ته شل حل لاره موندلې وه. له دې کارپوهانو یو شمیر په دې باور دي چې دا معاهده له تخنیکي ارزونې وروسته د عملي کېدو وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر ویلي چې د موسی شفیق لخوا د اوبو پر سر معاهده ورته د ارزښت وړ ده او د هغه فصل به بیا نیمګړی نه پاتې کیږي. د افغانستان او ایران ترمنځ د هلمند سیند د اوبو په سر معاهده په 1950 کال کې د شاهي دورې د وروستي صدر اعظم موسی شفیق او ایران له لورې په کابل کې لاسلیک سوې وه. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر حقوقي او د نړیوالو چارو کارپوهان وایي چې د هلمند سیند اوبو په سر د لاسلیک شوې معاهدې د عملي کېدو له اړتیا هیڅوک انکار نشي کولی. دوی وایي چې د وخت د صدر اعظم موسی شفیق دا معاهده چې څلور لسیزې وړاندې له ایران سره لاسلیک کړي حقوقي بڼه لري او تطبیقي پر ځای او منطقي غوښتنه ده. د کابل پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو څیړونکی داود نوري وایي چې د دې معاهدې تطبیق د حکومت په مشرانو پورې اړه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د موسی شفیق له کړنو باید الهام واخیستل شي او په دې برخه کې د اوسني مشران هم له تدبیره کار واخلي. د هغې اړتیا غیر قابل انکار امر ده. یوازې د دې اړتیا ده چې دا معاهده بیا وکتل شي، خو دا مسله د اوسنیو چارواکو په ارادې پورې اړه لري. ډېر پر ځای او منطقي اقدام به وي چې دوی په دې مسایلو له ګاونډیانو سره په یوه نه یوه ډول پریکړې ته ورسیږي. د ولسواکۍ د لسیزې وروستي صدر اعظم موسی شفیق په 1415 لمریز کال کې د هلمند د اوبو څخه د څرنګه استفادې مایده د ایران دغه وخت د صدر اعظم عباس هویدا سره لاسلیک کړه. د دې مایدې له مخې د هلمند سیند 40% اوبو چې په یوه ثانیه کې 26 متر مکعب کیږي د ایران حق ټاکل شوی دی. پخوانی هلمند هغه سیند چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ اوبو یا ګډ هامون ته بهیږي. اوږدوالی یې له څه باندې 0 کیلومترو ډیر او د کال په اوږدو کې میلیاردونه متر مکعب اوبو پکې جریان پیدا کوي. د دغې سیند اوبه نه وچیدونکي دي. له پیله یې اوبه ډیرې تیزې بهیږي خو په وروستیو برخو کې حرکت له سرعته لویږي. په همدې حال کې حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې د دې اوبو په سر د مایدې لاسلیک د ایران او افغانستان ترمنځ 30 کلن جنجال ته د پای ټکی کیښود. څېړونکی نجیب فهیم وایي چې که د ایران او افغانستان ترمنځ کله هم د اوبو په سر څه اختلافات راټوکیږي حل لارې یې په همدې مایده کې بیان شوي دي. هغه وایي چې دواړه لورې د مایدې اصولو ته پابند دي او افغان حکومت باید د دې معاهدې اجرا جدي ونیسي. افغان حکومت باید د هلمند د اوبو معاهدې په اړه اجرا جدي ونیسي. دا یو هر اړخیزه معاهده ده او که په دې اړه اختلافات هم وي د اختلافونو حل لارې په خپله معاهدې کې هم وړاندې شوي دي. موسی شفیق په 1408 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی خو د 49 کلونو په عمر په کال 1415 کې د خلق ډیموکراتیک ګوند له لوري ووژل شو. هغه له 1415 نه تر 1415 پورې د ظاهرشاه د حکومت د بهرنیو چارو وزیر و خو وروسته بیا د شاه لخوا په 1415 کې د صدراعظم په توګه وګمارل شو. تر 1425 کاله پورې نوموړی په دې لنډه موده کې ځینې مهم کارونه ترسره کړو چې له هغې ډلې د هلمند د اوبو په سر له ایران سره یو ځانګړی موقف ډیر له ارزښت ډک یادیږي. کارپوهان وایي سره له دې چې دا مایده په یو مناسب وخت کې لاسلیک شوي خو په هغه وخت کې د دې کار اړتیا درک نه شوه. د دې مایدې مخالف نظرونو او وروسته بیا د رژیم تغییر او کورنیو جګړو له امله دا معاهده تر عملي کېدو ونه رسېده. خو د علومو اکاډمۍ استاد سید عمر ایزامي وایي چې دا مایده د لازم حقوقي ظرفیت څخه برخمنه ده او د نه عملي کېدو لپاره هیڅ خنډ نشته.
دواړو حکومتونو په لوړه کچه دا معاهده تایید کړې نو باید د هغې تطبیق ته کار وشي. دا د افغان دولت حق دی چې د دې معاهدې په اړه محاسبه وکړي ځکه چې ایران له دې اوبو استفاده کړې ده او دا چې حقوقي معاهده وجود لري ایران باید د اوبو اړوند پیسو ورکړې ته پابند وي.
هغه ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولی شي له ایرانه حتی هغه پیسې واخلي چې په تیرو کلونو کې له دې اړخه پوروړی ګرځي. کارپوهان وایي چې د دې پیسو اندازه او د مایدې محاسبه ممکن تر میلیاردونو ډالر ورسیږي. اوسنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم تل په خپلو ویناو کې د افغانستان د اوبو په مهارولو او عادلانه ویش ټینګار کړی دی. په همدې ډول ښاغلي غنی د موسی شفیق د کړنو او شخصیت یاد اړوند یوه نړیوال کانفرنس ته چې په دې وروستیو کې په کابل کې جوړ شوی وویل چې د اوبو په سر او له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې موسی شفیق د ارزښت وړ کارونه کړي دي. ولسمشر په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه کار د موسی شفیق د مایدې تطبیق او دغه فصل بشپړول دي چې له ده نیمګړی پاتې شوی دی.
مهمترین پیغام شهید شفیق به ما
مونږ ته د شهید شفیق مهم پیغام ناتمام شوی فصل دی چې له امان الله خانه پیل شو ده ورته دوام ورکړ او نن روښانه او ټینګه اراده لرو چې افغانستان د بیا نیمګړی فصل ونه لري او دوامداره ثبات او پر ځان بسیاینې ته دې ورسیږي.
له دې ټولو سره د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان وایي چې اړتیا ده تر څو د هلمند د اوبو معاهده له تخنیکي ارزونې وروسته عملي شي. له دې ډلې عبدالقهار سروري ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان او ایران د اوبو په سر د ملي ګټو د ساتنې او همکاریو سره کولی شي په دې برخه کې خپلې ستونزې حل کړي. د هلمند سیند په سر له ایران سره د شوې معاهدې پر تطبیق داسې وخت خبرې کیږي چې له 40 څخه د ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان اوبه له کنټروله پرته ګاونډیو هیوادونو ته بهیږي او دغو هیوادونو حتی هغه پیسې افغان حکومت ته نه دي ورکړي چې له دې اړخه یې باید ادا کړي. خو دا چې اوسنی افغان حکومت به د شته ټولو ستونزو او د ګاونډیو له مداخلو سره وکولی شي د اوبو په سر دا معاهده عملي او له ګاونډیو هغه پیسې واخلي چې د اړخه یې پوروړی دي که نه هغه پوښتنې دي چې وخت یې ځوابولی شي.
نیمه نړۍ د ښځو دپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې تشتول سوی کارکوونکی له 28 ورځو وروسته د تشتونکو له منګولو وژغورل سو. اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د سره صلیب دفتر تختول شوی رئیس د تختونکو له منګولو ژغورل شوی دی. د کندز امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د یک شنبې په ورځ ماښام مهال رسنیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سره صلیب رئیس خام کارلوس چې 28 ورځې وړاندې د کندز علی آباد لویې لارې څخه د ناپیژنده وسلوالو لخوا تختول شوی و خوشې کړی شو.
رئیس کمیټې صلیب سرخ در ولایت کندز
په کندز کې د سره صلیب کمیټې رئیس خام کارلوس 28 ورځې وړاندې تختول شوی و. د تختونکو له منګولو څخه وژغورل شو او د سره صلیب کمیټې چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې تختونکو غوښتل خام کارلوس د کندز شهردرې ولسوالۍ له لارې بغلان یا کومې بلې سیمې ته انتقال کړي چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د هڅو په پایله کې سړي تختونکو ته پرته له پیسو ورکولو خوشی شو. سړي تختونکو غوښتل چې کارلوس د پیسو په بدل کې خوشی کړي خو هغوی پیسې ترلاسه نه کړې او پر هغوی باندې سیمه هم تنګه شوې وه. نو غوښتل چې دغه کس د چهاردرې ولسوالۍ له لارې کومې بلې سیمې ته انتقال کړي خو د پولیسو هڅو سره د تختونکو له منګولو آزاد شو. د امنی قمندان که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وایي چې د دغه اسپانوي طبي روغتیایي وضعیت اوس مهال ښه نه دی خو لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. په کندز کې د سره صلیب دفتر یو شمیر داخلي او بهرني کارکوونکي د دې ولایت امنی قمندانۍ ته راغلي وو او د ښاغلي کارلوس د تسلیمېدو پر مهال یې د کندز امنی قمندانۍ منصبینو څخه مننه وکړه چې د کارلوس په خوشې کېدو کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکې هڅې کړې دي. موږ د سره صلیب نړیوالې کمیټې په استازیتوب له تاسو څخه همدارنګه له هغو کسانو څخه مننه کوو چې زموږ د همکار په خوشې کېدو کې له موږ سره مرسته کړې. اوس موږ کارلوس خپل دفتر ته بیایو ځکه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او هر کله چې تاسې وغواړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو. د سره صلیب کمیټه په افغانستان کې له جنګي اسیرانو سره مرسته معللینو ته د خودکفایي په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي، د جنګ قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه چمتو کوي، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځایه شوو کورنیو سره مرسته کوي او د اوبو رسونې په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ازادي راډیو ده. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې د ناروغانو له ضرورت سره سم درمل نسی ترلاسه کولای. دوی پر ډاکټرانو تور پوری کوي چې کلینیکونو ته لیږل سوي درمل په بازارونو کې پلوري خو د روغتیا چارواکي د خلکو دا تورونه نه مني. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد پر راپور کې اورو.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په کلیوالي کچه کلینیکونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي. دوی وایي چې روغتیایي مرکزونو ته درمل راځي خو تور پوری کوي چې ځایي ډاکټران یې په درملتونونو پلوري. د چپرهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی په ولسوالیو کې ډاکټران له خلکو سره ښه چلند نه کوي او درمل هم په بازارونو کې پلوري.
او هغه چې دا کله زنانه یا ماشومان ورشي دا داسن او سره ډېر بچران کې وته یو ځای دي چې موږ یې ورته سو بولې په فرسي ته ویلي هغه ورکی او هغه کوم چې خیده واغانې یا سر کې خپل دواخانو لري.
یو بل تن هم په خپل سیمه کې په کلینیکونو کې د درملو لنیشوالي شکایت کوي.
شنه ما نامه ده د ګورکو وسیدون کایما او دغه دوایی چې دغه کلینیکو ل راځي دوایی لکه مطلب چې درې پلته ګولې کګي نیمه پلته ورکی یا یو پلته او نور بس خلاص تل په بازار کې اخلي او زی کورول. مونږه دا غوښتنه ده چې مطلب مونږه ته دغه دوایی چې دغه خلک غریب دي او بس چې دوایی په صحیح ډول باندې ورکړ شي.
بلخو د ننګرهار د عامه روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل د خلکو تورونه بي ځای او وایي چې دوی له هرې ولسوالۍ څخه څارنه کوي او دا ډول ستونزې نه دي تر سترګو شوي.
ټولو صحي مراکز ته د منظم پلان له مخې د هر دوو میاشتو لپاره دوا لیږل کیږي. دغه دوا سه ده هلته پکې نه د وسطو موضوع مطرح ده نه هم پکې نور سره روابط مطرح دي. ټوله دوا زموږ د صحي مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توضیح کیږي.
دې زیاتوي چې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې 122 کلینیکونه فعال دي چې په اتیاو کلینیکونو کې ښځینه ډاکترانې هم په کار ګمارلي او په هر دوو میاشتو کې ټولو کلینیکونو ته درمل او نور اړین طبي وسایل استول کیږي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. افغان ولسمشر یو وار بیا په پاکستان کې مشت سختریزي په هیواد کې د ورستوي خونړۍ حمله مسؤل وبلل او هغه هیواد یې تورن کړ چې د دغو سختریزو ډلو په وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. د پاکستان د پوځ لوی درستیز بیا ویلی چې پر یو بل د تور لګولو یوازې د سولې دښمنانو ته ګټه رسوي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای په هیواد کې د ورستیو تروریستي حملو له عاملینو بچ په پاکستان کې اوسې غچ واخلي. اشرف غنی د څرګندونې د پاکستان د پوز له لوی درسې جنرال قمر جاوید بجوا سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درسې 13 ورځې نه وخت له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سیشن بې د ورځې تروریستي حملې په کلکه وغندلې او له ولسمشر او د افغانستان له خلکو سره غم شریکي څرګنده کړه. د خبر پانه له مخې افغان ولسمشر د پاکستان د پوز لوی درسیسته ویلی چې د افغانستان دولت دغو حملو له عاملینو د غچ اخیستو په برخه کې کلکه اراده لري او چا چې دغو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی په پاکستان کې اوسي آزادانه فعالیت کوي خلک ګماري، خو پر ضد تر اوسه هغه هیواد کوم پوځي اقدام نه دی کړی. که څه هم د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې یوازې دومره ویل شوی چې د پاکستان د پوز لوی درسیس جنرال قمر جاوید امباجوا ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات په تامین کې کلکه اراده لري او په دې اړه چې هغه د ولسمشر غنی دي دغو ادعاو په اړه څه ویلي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په ورته وخت کې د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا د یکشنبې د ورځې په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال قمر جاوید بجوا له افغان ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې په پاکستان کې د ترهګرو د خوندي مرکزونو موجودیت رد کړ او ټینګار وکړ چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنانو ته رسیږي. د خبر پانه له مخې افغان ولسمشر د پوز له مشر سره په خبرو کې ویلي چې دواړه هیوادونه باید د سیمې د سولې او ثبات لپاره ګډ کار وکړي. خو د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پانه کې بیا ویل شوی چې افغان ولسمشر یو ځل بیا تروریزم او افراطیت سیمې او نړۍ ته یو ګواښ وبل او ټینګار وکړ چې د دغه ګډ ګواښ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د جدي ارادې نه لرل به په خپل پاکستان او سیمې ته ډېر خطرونه متوجه کړي. خو د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې جنرال باجوا افغان ولسمشر ته ویلي چې په هیواد کې د ترهګرو پر ضد په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي دي. په کابل، کندهار او هلمند کې د تیرې سیشن بې د ورځې په خونړیو بریدونو کې له 500 زیات کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د کابل د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، خو د کندهار د ولایت په میلمستون د برید مسؤلیت چې په وژل شوو کسانو کې د متحده عربي اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل دي تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغان چارواکو په وینا دا برید په پاکستان کې تنظیم شوی او د پاکستان د استخباراتو اداره ISI هم پکې ښکېله ده. د دغه خونړیو بریدونو له امله د افغانستان دولت په ټول هیواد کې پرون او نن دوه ورځنۍ ویر اعلان کړی چې په ټول هیواد او بهرنیو ډیپلوماتیکو نمایندګیو کې به د افغانستان بیرغ نیم ځوړند وي.
تاسو زموږ غږله آزادي رادیو اوري. د عمان حکومت منلې ده چې د ګوانتانامو زندان لستانه بنجان دغه هیواد ته انتقال شوی دی. دا اقدام د امریکا او عمان د حکومتونو ترمنځ د یو تړون له مخې سوی چې هدف یې د ګوانتانامو زندان تړل دي. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د عمان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي چې دغه لستنه بندیان په موقتی ډول په دغه هیواد کې ساتل کیږي. عمان ته د دغو لستنو له انتقال سره د ګوانتانامو زندان د بندیانو شمیر 43 ته راکم شو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې څلور نور زندانیان چې په خټه د یمن و د جنوري په 15 نیټه سعودي عربستان ته لیږل دي. د امریکا حکومت داسې مهال د ګوانتانامو د بندیانو شمیر راکموي چې د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې یوازې 2 ورځې پاتې دي. اوباما ژمنه کړې وه چې د خپل ولسمشرۍ په دورې کې به د ګوانتانامو زندان وتړي. نوموړي د جنوري پر 10 نیټه د ولسمشر په توګه د خپل وروستۍ وینا پر مهال یو ځل بیا د ګوانتانامو زندان د تړلو په برخه کې د خپل پریکړې دفاع وکړه.
I've worked to put the fight against terrorism on a firmer legal footing. That's why we've ended torture, worked to close Gitmo. Reformed our laws.
دوی وای ما کار کړی دی څو د تروریزم په وړاندې جګړه پر یو پیاوړی قانوني اساس ودروم. له همدې کبله مو ځورونه پاتې ورسوله. د ګوانتانامو زندان د تړلو لپاره مو هڅه وکړې او په قوانینو کې اصلاحات مو راوستل څو د خلکو خصوصي حریم او مدني ازادي مو خوندي کړې. له همدې کبله مې د امریکایي مسلمانانو په وړاندې تبعیض رد کړی دی. هغوی زموږ په څیر وطن پالونکي دي.
That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي تمه ده منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د واک تر لیږد مخه د ګوانتانامو زندان نور بندیان هم نورو هیوادونو ته انتقال سي. ډونالډ ترامپ ویلي د لوړې تر مراسم وروسته به نورو هیوادونو ته د بندیانو د لیږد پروسه ودروي. د جنوري په درېمه نیټه ترامپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی وایي چې باید له ګوانتانامو زندان څخه نور کسان خوشي نه سي. ترامپ د کیوبا په ګوانتانامو جزیره کې د امریکا د پاوت په محبس کې بندي کسان ډیر خطرناک وبلل. منتخب ولسمشر ویلي چې دغو زندانیانو ته باید اجازه ورنکړل سي چې بیرته د جنګونو ډګرونو ته ولاړ سي.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونې نیمای ته رسیدلیو. په کابل کې 2:30 د لفرشتي جلال زی څخه د خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه کسان چې په کابل او کندهار کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی په پاکستان کې اوسي آزاد فعالیت کوي، وسلوال استخداموي او تر اوسه د هغوی پر ضد اقدام نه دی شوی. ولسمشر غني دغه خبرې پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا ته کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر وایي جنرال باجوا پرون د افغانستان ولسمشر ته ټلیفون کړی و او په کابل او کندهار کې د وروستیو تروریستي حملو له امله یې د خپلې خواشینۍ مراتب ورته وړاندې کړل. د افغانستان ولسی جرګې نن یوه مساوده تصویب کړه چې له مخې له دې وروسته دولتي او خصوصي رسنیو ته سپارښتنه سوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغو غړو ته چې په جګړه کې وژل کیږي د شهید خطاب وکړي. د امریکا د تلونکي ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي نړیواله ټولنه باید د روسیې د تشدد پر ضد ودرېږي او هیله یې څرګنده کړه چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره به له اوکراینه کلک ملاتړ کوي. د قرغزستان چارواکي وایي د ترکیې بوینګ 777 کارګو الوتکه نن سهار د مناس نړیوال هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې راوغورځېده چې 2 تنه پکې مړه شوي دي. په دغه پیښه کې زیات شمېر کسان زخمیان دي. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي شای پر روسیه د یو لړ بندیزونو د لرې کول وړاندیز وکړي. د هغه په وینا په مقابل کې غوره کړي چې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د معاملې پر اساس موافقه وسي چې د روسیې د اټومي وسلو له پراختیا لاس واخلي.
تاسی ازادي رادیو او ریله فرشته جلال زی څخه مو د مهمو خبرونو سرچکی واوریدل. اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو.
د افغانستان د 1400 پر نوې مالیکال ملي بودیجه د ولسی جرګې لخوا د رای په اکثریت تصویب شو. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د 1400 پر نوې مالیکال ملي بودیجه 409 میلیارد افغانۍ ده چې 288 میلیارد عادي او 118 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په دغه بودیجه کې شپږ د سلنه کورنۍ عواید په پام کې نیول سوي دي. نوموړي ویل چې د تیر بودیجې د طرحې په پرتله په نوې بودیجه کې اویا میلیونه ډالر زیاتوالی راغلی دی. خو تر دې وړاندې د 1400 پر نوې میلادي کال مالی بودیجې طرحه د یو شمېر نیمګړتیاو له امله د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هندي سوداګر به په افغانستان کې د ساختماني، لوجستیکي او د خدماتو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې هندي چارواکي به افغان سوداګرو ته د ویزې ترڅنګ د صادراتو او وارداتو په برخه کې هم د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه څرګندونې تېره ورځ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د بورډ پلاوي او په کابل کې د هند سفیر د کتنې پر مهال سوي دي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بې په دې ډول دي: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1100 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1150 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره په 2350 افغاني او یو 40 نیم کیلو بوجي ورجې په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1100 افغاني. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 1540 او 1 لیټر ډیزل تیل په 1440 افغاني پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو ایرو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاونډ اتیا افغانۍ اویا پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ اویا پوله او زر پاکستانی کلداری په 514 افغانۍ دي.
په کابل کې 2 بجې او 4 دیش دقیقې سوې د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو ازادي رادیو او د ماشام له 2 د سهار تر 2 بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه وړاندې کوي. د ازادي رادیو اونیز رادیوي ډرامې یو کلی زرغونه او اونیز پروګرام نیمه نړۍ خبرېدو وخت را رسیدلې دی. په ګډه اورو.
یو کلی زر غاگونا
عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو واوریدل چې ګلاغا مولوی صاحب ته ورغلی وو او ورته وی ویل چې د یو زوی کونډه مې زړه دی بل زوی ته په نکاح کم. نو مولوی صاحب ورته وویل که نوموړې کونډه په دې نکاح باندې رضا وي نکاح یې کیدای شي، که رضا نه وي نکاح یې نه ده صحیح. اوس به واورو چې محمد رضا له قاضي امان نه د څه شي په اړه پوښتنه کوي او د قاضي امان ځواب څه دی.
هو لورې دادی درځم، سودا مې واخیسته، کور خو ته در روانې.
محمد رضا، او محمد رضا، ابا به سرگردان محمد رضا، تر اوسه دې فرق نه دی کړی.
او قاضي صاحب چیرتا ہو داسا چیرتا
پاس بھی مجھے دیوا مت رضا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. قاضی صاحب جو پخائے صاف کدا کرے دا والله ډیر تا غیدے کڑائی
ولو دری څنور کال کی کی چا بل مو نه ولی دلی اوس چیرتا روانه اورورا
کور خو ته روانه ما درزا کور کی وکینو
نه نه کور ته به بل اورز درشم اوس می حالت لری موټر به زیاد درولے
خدر زا از ما لارم غی خو ته دا
هر اختیا اوس دی وظیفه چیرتا دا
اما غب خوانی زای که
او دی نویل دولادونو در سونه در چیرت رسیدی
او مشرل دور می خوانزی نفارغ شوا او زوی می لامو تعلیم دای
خخ لور با دی در سوت ادامه ورکوی او که نه
او پانتون تا خوبا خامخازی خو غواری چه نظامی در سوایی زبیخی ور تا حیرانیم
دیر که نو تا والی ور تا حیرانی که اخ غواری پولیس شی یا نظامی سرانوال شی یا بلکمه برخه نو
قاضی صاحب ما تر اوسه خپل لور ته اجازه نه ورکړی چې پولیس شي یا د نظامی درس وایي.
ولی ورورا تا خپل څومره غوښته چې قاضی شي چې نشوې دا د تر اوسه دی ارمان دی.
قاضی صاحب دواړه دا ټولنه پیژنو، د جنې لپاره د هر څه نه خوښوي پر رواجونو ښه خبره
تو اوسه په دې فکر او عقیده لا ښه دی چې جنې پولیس شي خو هماغه ښځو ته خدمت کوي دې کې نو څه عیب دی.
هو په دې خو پوهېږم خو قاضي صاحب
رضا وروره مونږ د اسلام د ظهور په وخت کې په سنګرونو کې ولاړې ښځې درلودې دا خو به منې.
هو خو دې منم، مونږ له هغوی سره ځان نشو برابرولی.
وروره داسې مه وایه، مونږ باید د هماغو ښو خلکو لاره ونیسو.
قاضي صاحب نو زه څه وکړم، زه خو سخت حیران یم.
محمد رضا زه به یو مثال درته وایم. نصیبه یو مسلمانه ښځه وه چې په سنګر کې د دښمن پر وړاندې جنګېدله، زویم پکې شهید شو.
یاره قاضي صاحب موږ خو دې رسمونو او رواجونو کې بیخي هر څه ورک کړه.
پوهېږې نصیبه په څو غزوو کې جنګېدلې، حتا د ستاینې او تشویق لپاره تحفه ورکړ شوې. ډېره مبارزه ښځه وه.
زه خو سم وډار شوم، هسې نه چې د دې رسمونو او رواجونو په خاطر موږ نه دین او دنیا پاتې شي.
ته اوس خلکو ته دا ووایه چې ستا لور به د نصیبې په شان سنګر ته لاړه شي. نصیبې د جګړې په میدان کې د ستر پیغمبر دفاع کوله، د زخمیانو تداوی او سنگر ته د اوبو رسولو مسؤلیت یې درلوده.
خدای دې خیر درکړي، کاشکې دلته زما په شان ډېر کسان ناست وای او داستا خبرې اورېدلې وای.
پوهېږې د دې موضوع له پوهېدو وروسته په هغې عمل کول مهم دي.
وای شکر خدایا راغلی ګلالۍ لورې، راشه چې ښکل دې کم.
مورې څه خبره ده؟ ولې
لورې ډېر شکرونه مې کړي، ګلاغا د ماما زوی مې راغلی و.
څه ولې په دې خبره خوشحاله یې؟ مورې څه مو وکړل؟
ټول راغلي وو، ویلې موږ غواړو چې ګلالۍ.
مورې ما خو ویلي وو چې د قاضي زره واده نه کوم. مورې
نوری وقتی بو چکا خبر خلاصه شوه.
چنگه خلاصه کرا؟ پلار می چرته
نه لوري ګل آغا هم نه غواړي چې د قسیم سره دې نکاح وشي.
څنګه داسې وویل؟
ویل یې خود خو دومره زما سترګې پټې کړې وې چې د خدای رسول لاره رانه هېره کړې وه.
ښه نو دا عقل یې اوس څنګه سرته راغی؟
لورې ګل آغا ته داسې مه وایه، خدای دې د دین عالمانو ته خیر ورکړي چې د خلکو ژوند پرې رڼا کېږي. کوم مولوي صاحب ورته ویلي وو چې دا غوښتنه دې آرامه ده.
ښه مورې خپله دا ټولې خبرې وکړې؟
هو
کنه ګل آغا خو دواړې خپې په یوې موزیکې کړې وې چې بس ګلالۍ قسیم ته نکاح کوم. اوف په ویلو مې لږ زړه درزیږي.
لورې خدای رحم در باندې وکړي، ټول غم یو خوا و ستا هره شیبه وخت کې بلې خوا.
مورې پوهېږي یوې خبره مې زهره راته چولې وه چې ژوند زما دی او واک یې د بل چا دی. ما ویل زه اوس د خدای بنده یم که د بنده بنده یم.
لورې شکر چې هر څه تېرېدل لري. پوهېږې ګل آغا بخښنه وغوښته، ویل هسې مې د دود او دستور په نامه تاسې وزورولست.
مورې نو ولې دومره زر بېرته لاړل؟ کېنه ناسته
شاګولې غوښتل چې کېنې تام وویني، خو ګل آغا ویل زه ګلالۍ ته کتلی نه شم، بل وخت به بیا ووینم.
ښه اوس داسې خبرې کوې؟ زه خو یې نه بخم، ډېره یې وزورولم، خوب مې له سترګو تښتېدلی و. مورې
ما باندې هم رڼا ورځ شپه وه لورې، خو ګل آغا سخت پښیمانه و.
مورې زه خو خدای له دې ظلمه وساتلم، خدای دې ټول نجونې او کونډې ښځې له دې ظلمه وساتي چې خوښه یې نه وي او چاته یې په زور نکاح کړي.
آمین. خدای دې ټول خلک په شریعت او قانون پوه کړي زویا.
سلام علیکم.
وعلیکم ما در اغلا
وی ګلالۍ څومره درته په تمه وو؟
ما باندې هم شپه نه سبا کېدله، بیړه مې وایه چې کله به ټولګي ته راشم چې تاسو ته کیسه وکړم.
ښه خیر اوسې چې په ښادۍ کې دیم په یاد یو.
هو خود مې په یاد یې. تاسو څنګه خبرې شوې؟
پلار دې په جومات کې ملک صاحب ته ویلي وو. ډېره خوشحاله شوم ښه نجلۍ، خدای دې نورم ښه درسره وکړي.
خیر یوسې ترورې، هېڅ مې باور نه راځي چې له هغه غمه خلاصه یم. هو پوهېږئ
له څه خبرې؟
هغه مولوي صاحب چې د قسیم پلار ته سمه لاره ښودلې وه، ټوله شپه مې دعاګانې ورته کولې.
او خدای دې ښه ورسره وکړي. مونږ خو په څه نه پوهېږو، خو دا څوک چې په قرآن او په دین خبر دي دوی دې په جوماتونو کې خلک سم پوه کړي. کنه قسیم خو بد هلک نه و.
هو ترورې بدې چا نه دي اورېدلې، خو مهمه دا ده چې د ګلالۍ خوښه نه وه چې نکاح ورسره وکړي.
هو خو د دې ځینو دودونو نه خو مې بیخي کرکه راځي.
دا دوی ولې دې ته فکر نه کوي چې یو هلک نجلۍ له اولې ورځې نه له یو بل نه بد وړي؟ دوی به دا ټول عمر څنګه یو ځای تیروي؟
اوف خیر دی، دا خبرې نورې مه کوئ، بیا ما ته هر څه یادېږي.
ښه نورې نه درته یادوو، خو ګلالۍ ډېره تکړه جنۍ چې تسلیمه نه شوې، او خدای دې هرې جنۍ ته ستا غوندې پلار او مور ورکړي.
آمین. بله د خوښۍ خبره دا ده ترورې چې زموږ غوښتنه ومنل شوه.
رښتیا وایې؟
هو همدا وړوکی ټولګی مو د سواد زده کړې په کورس بدل شو.
څومره ښه.
هو سبا یا بله ورځ به بیا کسان راشي، د ښوونکي په هکله یې خبرې کوي چې څوک باید درس ورکړي.
یو څه ما هم واورېدل خو سمه پوه نه شوم، خو سر دې وویل چې کلي ته سیمینار ده.
سیمینار د څه لپاره دی؟ چیرته دی؟
هغه څه شی دی؟
زړه دې بدمشه، دا خو لکه چې د اسلام د شپې لی غږ دی. اسلام زمانه مخکې راغلی. خیر دا دی زم را ورسېد. اسلاما
او د مینانه استاده تا ته وایم
راغلی. خدای دادا څه خو دې ویل؟ ما ونه اورېدل.
خود به یې نه اورې، په دې سپینه واوره کې د سره شپېلۍ خولې ته نیولې او غږوې. درځه چې زه د جومات خواته.
نو څه مې کړي وای؟ تا غوندې خو تنبل نه یم. ته خو پوهېدې چې نن مو د جومات د بامونو او د واورې پاکولو نوبت دی. بس ته چې د جومات پر بام نه وې زه هم راغلم دلته کېناستم. راوخه جواب ده اوس په پدواړه بمونه پاکو
زړه بدمشه زه درخې جام او زینب له پاسه نه خر ټینګ نیسه چې ونه خوري ځکه یو لاس کرا سره راشبیل دی
که سم درازه
او زړه بدمشه اصلا مې زینب مخوره وا اسلام یو پښتنه ته خو هېڅ کلم بیلا ته شپېلی نه وایې بیا څه خبره ده
هېڅ خبره ښه پوهېږي چې زه تا نه څه نه پټوم
اسلام خبر نه یې او که ځان ناګاره اچوي
کومه خاصه خبره نشته
ولې ته خبر نه یې پرون د صابر کاکا د لور خبره ختمه شوه
څه ودوی بل ځای ته
ماما هغه ماما یې چې خو سری هم کېده هغه اوس نه غواړي ګلالۍ خپل بل ځای ته نکاح کړي
څه رښتیا وایې خدای دادا
هو
هغه خو په خپله خبره ډېر کلک ولاړ وه
هو خو کوم هوښیار سړي یې غوږونه ور خلاص کړي وو په ځان پوهېږي او که نه تیز راشبیل مه وایه ټول کاګل ته په راشبیل کې یوړه
قدر من اوریدونکو د اسلام په تاریخ کې اتلې او قهرمانې میرمنې وې چې غزاوې به کولې لکه نصیبه رضی الله تعالی عنه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په غزا کې برخه لرله او د باطل په وړاندې له حق نه دفاع کوله نو بیا ولې محمد رضا له خپل لور سره مخالفت کوي او اجازه نه ورکوي چې د پولیسو په صفونو کې تند ولري چې د وطن او د وطن د لونو خدمت وکړي په دې برخه کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ مهرباني وکړئ 0 1 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې ته زنګ ووهئ د دې اونۍ پوښتنې ته ځواب ووایئ ترڅو جایزه ترلاسه کړئ په یاد مو وي چې ستاسو ټیلیفون ته څوک ځواب نه ورکوي خو کله چې خبرې وکړئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته رارسیږي
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې میرمنې د ژوند لستوندو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي
دغه پوسټ از دارید قید تاسو کې چې دارید جوړ نشي چې امکان واز میشه واز میشه ټول کارای ته جوړ میکرو په پوسټ از تعویز از دودی از شوې ستاسو چیزونه شاورمی ماشین چی
داره برمه داره یک برمکش زغم کدیش از کارش غیر بند کده میره دفعه یک موره داد و دودی داد که ماشین
راز له دې بابت مېرمنو او کورنیو ته څه ستونزې جوړې دی شي او په کندهار کې بعد هغه تلسکلن انجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تعویزګر جنسي تیرې کړی و زه مسوده نیازیم او په خبرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق په اجمل هوډمن تشریح کړی ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ
د خزو پروان دي د تاریخوالي د منع قانون دریم فصل زده په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په اړه باندې دی هغه په دې معنی چې کله یو شخص د بالغ خزو باندې جنسي تیری کوي د قانون کې هم جزا ټاکل شوی ده یو څه شدیده هغه په دې معنی چې په لومړي سر کې کچې مجنی علیه ها یعنی هغه خزو چې جنسي تیری به شوی ده هغه وژل شوی نه په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکوم کیږي دوام حبس معنا دا ده چې د پینځلو سو کلونو نه تر شلو کلونو پورې
درنو اوریدونکو زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپل ستونزې منطقي حل لار ولټوي خرافاتي کړنو ته پناوړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو ترڅنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي، او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به یې خلاص کړي او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یوناني دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډیره راغلې وه او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد نجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تاویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تاویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجی راکړه چې په ماشین یې وتړي. 1500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تاویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ کېدې درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو، د مشکلاتو لرې چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېر وو د کورنۍ. زه د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم، تاویز یې راکړ. چې کاسه کې ورته غوډي راوړه، پرې ورته کېمښودل چې دا دم که دم ومی وایي نه ټوله بوشکه راکړه. دوکې خو بیبیانو لاړې تو کړي، بیا د مېړه مړ کېږي. ما ته چې اوس ته دې مقابل کې یو شی رانه کړې، دا خو هغه ده بیا کار نه کوي تاویز. څو ډېر شیان یې رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بل ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟ د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تاویز په اسلام کې دې ته ویلی چې په الله جل جلاله څه مقدس کلمات دي په کلام الله کې، همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته، د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته دی شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلای نه دغه عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جایز ده چې مقدسو کلماتو پیغمبر اسلام دا کار کړی. خو نن سبا په دوکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فالبینان او جادوګران دوی دي دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده شریعت له لحاظه. او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي څلوېخ ورځې عبادت باطلېږي. او پیغمبر اسلام من اتل کهنته فصدقه فقد کفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او هغې تصدیق کړي او ترشتیا وایي دی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر شوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په هکله چې تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېرې اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده. او ځینې ښځو له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي، دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي، مجبوره کېږي، مجبوریت له وجې نه ځي. او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه ترې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده. ټولنه کې چې دی مخنیوای فرض ده. حتی دوی په لوحو کې ډیر زیات لیدل شوی دي چې داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده، شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهېږم، د انتخاباتو کامیابي په زمانات بخت د جنکۍ خلاصول نه پوهېږم، چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو. دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تعویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تعویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپک سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشې په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تعویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یوه تعویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتې دا یو ور مې خو بوتې دغه تعویزونه چښتونې ورکړه درېم ګر چې مې بوتې په ادارې دروازې په خوله کې ناستو بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه دغه دغه څلو درې ښځې نور ورته پاتې دي نجلۍ ورته راغله ولا جا هغه زما نوبت دی ویل ول تک کښېنستا مرض دروند دی زه په کراره تا ګورم. نجلۍ ورته راغلې بالا ویلو چې سر مې درکې خوا مې ګرځې جا هغه بالا ورته ویلو چې پرېوځه نو ول د ځان را باندې واچو اول پیدا پوسم چې د ځان را باندې واچو بالا زه نه پوهېدم. ما په دې دار ته مال دغه زما لور مرزې د مرض نیسي زه به ور ورسم جاغه چې خپل ژغونه کې نه شزه ورته روم نه زه خپل ورځ پر یو ولس بجو نه نو پر دوه ولس نیم بجو نه تلی راوته اند پر څلور راوته هغه انجلی سر مولا د عمل ور سره کړی مخ نور لز کې چې خلای دی وینو د سیو سختي انجلی خو شندان چې
اتلس کلنه پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو له خوا تر ولس کال بند محکومی دوه ورسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د بلرپور چارواکو سره دغه د چولی زما د حق دفاع نه کېږي او دی پر څه د کرایې له سوی دی زما ثبوت په هر ځای کې پروت دی. زه نه غواړم چې زما په څېر د نورو خوندو ژوند تباس کړي. ما ته یې په هغه اوله ورځ لا وویل ول که د چیرې په ما حکومت خبر کړي زه په پاکستان کې د دوه سوو کسو طالبانو مشر یم په ول اسرای دې دراوار کړم چې دی خوشي کړي ګرځي ولې په ټوله نړۍ کې ما ته په کچه سترګه کتل کېږي ځکه چې زه خوندو ته بې عزته کړم زه دا کالونو ته بې عزته کړم.
زموږ په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډېرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره یې ډېر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقافو وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او که نه دا موضوع مو د حج او اوقافو وزارت له اداري مرستیال دایالحق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب مو
فرخنده شهرت نه بعد د افغانستان ولس او همدارنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او په دې اساس موږ وتوانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایاتو کې موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګ موږ دا نوې تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو ادارې ایجاد شوې چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهان او روخانه و کې چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړی هغه تاویزګر چې په دې تیری کړی لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و مغوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې.